राणा
زو سیاسي او اجتماعي موقعیت بهتر تغییر راغلی ده
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزورې دي
سوله تر اوسه خلک نه پیژني سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي
یعنې د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي
بس چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو
د امریکا غا آشنا رادیو وړاندې کوي د رانا د اونیسه خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو قدر مون خويند سلام روغی جوړي او سوکاله اوسئ چې د مه همیشه نه هیله ده قدر مون خويند د نن شپې د رانا په خبرونه کې درته په دی غیو چې په دې ورسې کې افغان حکومت خزو ته د کاری ورتیا په نظر کې نیول سره په دولتي لوړو مقامونو کې څوکۍ ورکړي البته په ادارو کې د خويندو ډیر ونده او په لوړو څوکۍ کې دیته دوی ته ونده ورکول دغه څومره ارزښت ورده څومره مهم ګام دی د ټولنې د اصلاح لپاره د پاره د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره د نیمې یعنی د ټولنې د نیمایي برخې په توګه دوی دغه حق جوړیږي یا حق ورکول دوی ته څومره د ارزښت وړ دی د افغانستان لپاره د ټولنې د اصلاح لپاره د خویندو د حقونو د اعادې لپاره همدارنګه د دوی د ستونزو د حل لپاره دا څومره یو مهم ګام دی څومره یو مهم کار دی ټولنه څومره اصلاح کېدی شي کارونه څومره اصلاح کېدی شي او سمبالښت پیدا کوي شي نو پام دې موضوع قدر مون خويندو تاسو نظر غواړو چې تاسو څه نظر لرئ کوم اصلاحات راتلی شي په دې برخه کې البته کله چې په لوړ څوکۍ کې خويندو ګمارل کیږي په ادارو کې دوی برخه یا بودن ډیری گشتون ډیری نو ټولنه کې به څه اصلاحات راشي خپل اداراتو کې څه اصلاحات راتلی شي د نورو خويندو لپاره د دې ګټه سره پام دې خبره در سره غږیږو قدر مونه خویندو د تل په څیر خپرونه ستاسو په غږونو او نظریو ښکلې ده چې تاسو خپل نظریات خپرونې سره شریک کړئ تر څو نورو خویندې واوري نو د خپرونې موضوع همدا ده په پیل کې درته لنډ خبرونه لرو ورپسې ستاسو غږونه اورو چې تاسو په دې هکله څه نظر لرئ بیا به ستاسو نه وروسته چې غږونه م واورېدل شول ستاسو نظر م واخیسته یوه خور چې زهره مطهر نومیږي او د پکتیا ولایت فرهنګي او اجتماعي چارو کې د والی مرستیاله ټاکل شوې ده نه مې البته ټاکل شوې ده نو هغه سره موږ کېږو چې د دې کاري اولویتونه څه دي د ښځو مدیریت څومره منل شوې ده او د ښځو د ستونزو حل لپاره به د څه وکړي د ښځو ستونزې ډېرې دي په ټولنه کې تاسو ښه پوهیږئ نو یو څو پوښتنې به البته د دوی نه مطرح کړو چې دوی پې باسو کې او تاسو ته بلنه درکوو چې په همدې موضوع د خپل خور نه پوښتنه کولی شي هغه بر سره په لاین کې خصوصا د پکتیا ولایت نه که خویندې همتو کې زنګ ووهي دوی به کزړه کې تشویشي چې زمونږ یوه خور د ولایت د مقام د مرستیالې په توګه راځي دنده ترسره کوي د دوی توقعات څه دي ورنه څه تمې ورنه لري چې یوه خور دلته راځي کار کې د پکتیا ولایت کې او هغه هم د اول ځل دپاره د پکتیا په تاریخ کې یوه خور راځي د ولایت د مقام رسیالې په توګه نو هیله ده چې د پکتیا ولایت خویندې م که څه تشویش لري په دې اړه پوښتنې لري خوشحاله یې ورته کولی شي چې ساري کې خپرونه کې برخه واخلي همدارنګه د اونۍ ډاکټره به در سره په دې وغږیږي چې ژمی دی قدر مون اوریدونکو درنو خویندو تاسو پوهیږئ چې هر کور د کوټو د تودولو لپاره د یوې وسیلې نه کار اخلي که هغه بخاری که سندلی یا د مختلفو د سونګ د موادو نه په مختلفه توګه د مختلفو سونګ موادو نه کار اخلي چې هغه زغال سنګ دی لرګي دی مثلا تیلي بخاری دی د ګازي بخاری چرته دغه په مختلفو شکلونو دوی کوټې تودي نو کومې خبرې باید په پام کې ونیسي همدغه مواد چې همدومره کوټې تودی د ډاکټر په وینا و یو څه خطرات هم لري نو څنګه کېدای شي چې د خطرونو مخه ونیول شي، خدای ناخواسته چې د بدو عواقب سره کورنۍ مخ نشي. او توصیه یې اکثرا خویندو ته په دې ده چې خویندې مسؤلینې دي، دا کارونه ټول خویندې کور کې سرته رسوي، نو د ځان د بچو یا د کور د ژغورلو لپاره باید ډېرې اسانه طریقې دي، ډېرې وړې خبرې دي چې دوی ښه مثبته او لویه نتیجه ورنه اخیستلی شي. نو کومې خبرې باید په پام کې ونیسي، بیا د ډاکټر توصیه هم د خپرونې په پای کې اورو. خو اوس لنډ خبرونه لرو.
د سولې د پاره د شذو د ملي اجماع غونډه په زابل او کندهار کې تر سره شوه. په دغه غونډه کې د یادو ولایتونو د ولایت استادو، د لومړی میرمنې د سلاکارانو، د سولې عالی شورا غړو او د مدني ټولنو استادو ګډون پکې درلود. په غونډه کې د شذو د حقونو فعالانو هم د سولې په ټینګښت کې د شذو په وړاندې خبري وکړې او زیاته کړه چې شذې په کورنۍ او ټولنه کې د همغږۍ په ایجادولو سره کولای سي خلک د سولې ټینګښت ته وهڅوي. د 1990 کال د جدید 1990 د افغان شذو شبکې لبی لابلو سکتورونو، مدني ټولنې، دولت، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د سولې د عالی شورا سره د شذو د همغږۍ غونډه جوړه کړه. په یاد غونډه کې د سولې په خبرو کې د شذو په موقف او ګډون خبرې وسوي. د هیواد لومړی میرمن په خپل کاري دفتر کې د مثبت نسل سازمان لغړو سره وکتل. په دې لیدنه کې د دې سازمان غړو د سازمان د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل او وی ویل چې اوس مهال دا سازمان په درو ولایتونو کې فعالیت لري او غواړي نورې ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمروایي لوی څارندوالي دي د فوټبال په فدراسیون کې د شذو د لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو د بررسي لپاره بیړه نه کوي. هغې زیاته کړه له لوی څارندوالۍ مو غوښتنه دا ده چې دغه قضیه په جدي توګه تعقیب کړي، ځکه د شذو جنسي زورونه په ټولو برخو کې د دوی د ودې خنډ کیږي. اوس چې د فوټبال پر فدراسیون تور لګېدلی، امکان لري چې په نورو برخو کې د دې لامل سي چې کورنۍ خپل نجونو ته اجازه ورنکړي چې ګډون پکې وکړي.
قدر مون اوریدونکو، درنو خیندو خبرونه مو اوریدل چې شافی سردار درته وړاندې کړل. پات شو ستاسو نظر د یادمونه وزي. البته زما خو لږ یو څه د یاده وتلي، خو د تلیفون شمیرې یوارې بیا در په زړه کوم. 00120289 3 3 6 دا یو شمیره. بل شمیره 0190 0100 0190 0100. زه مطمئنه یم د چا چې د تلیفون شمیرې له اوله په ذهن کې دي، په زړه کې دي، د خپرونې سره مینه لري، غواړي خپل خویندو سره مرسته وکړي، په بحثونو کې برخه واخلي، د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسي، نورو خویندو سره خپلې تجربې شریکې کړي، لاسته راوړنې شریکې کړي، د زړه خواله وکړي، هغه یتمن د شمیرې یادښت کړي دي. خو زه هر ورځ زګه در په زړه کوم چې زه ستاسې انتظار باسم. نور خویندې چې راډیو اوري همدا شېبه ستاسې د غږونو او د نظریاتو انتظار باسي چې تاسې په دې اکله څه نظر لرئ چې په لوړو مقاماتو کې د خویندو ګمارنه کومو برخو ته د ټولنې، د مملکت، د کورنیو، ستاسو نظر څه دی چې کومو برخو ته ډېر مهم، ارزښتمن دی او ګټې څه دي؟ ستاسو نظر پی غواړو. ښه، یوه خور په لاین کې ده، د هغې نظر به واورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک کوم ځینه غږېږئ؟ عارفه یم، د ننګرهار څخه
ښایسته زحمت درکوم.
ښه، د پروګرام د موضوع په اړه خو سر خلاص دی، پوهېږئ، نو څه نظر لرئ په اکلی؟
نیمای نه ډېره برخه ښځې تشکیلوي او فضل د خدای دی چې زموږ افغاني ښځې ډېرې زحمت کشه دي. یعنی تعلیمونه یې کړي دي، اوس د پخوا په څېر نه دي چې دوی به د کوره نه شو وتلی. فضل د خدای په ننګرهار کې اول دلته ټول نجونې یعنی ښه زده کړې کوي او خپل زحمت وباسي، خو بعضې رواجونه دي د ټولنې چې مانې ګرځي چې دوی په دفترونو کې کار نه کوي. نو که چېرته زموږ خویندو ته په ادارو کې یعنې په لوړو پوستینو کې کار ورکړ شي، زمونږ دغه نور خويندې چې دغه بازي رواجونو د لاسه چې دوی وایي چې هلته نارینه دي او تاسو هلته کار نشئ کولی، نو د دغه مخنیوی چې د وظیفې مخنیوی د دوی د همدغه خبرو په خاطر دی چې هلته ښځه نشته دی. نو که چېرته په لوړو څوکیو کې په لوړو پوستونو کې زمونږ خویندې کار وکړي، دغه بانه به هم زمونږ د خلکو د خولې نه لرې شي او خپلې اولادونه خویندې او نونه به وظیفې ته پرېږدي.
یعنی یوه اداره کې د یوې خور شتون د دې سبب کېږي چې نورې خویندې وهڅېږي، تشویق شي او هغه لوستې خویندې چې زمونږ په کور کې دي هغوی مادي عقل راوځي که نه؟
هغوی راوځي، دغه ضرورت ځان ته ورکوي او خپل مور و پلار هم قانع کولی شي چې و مورې خو هغه هم یوه ښځه ده چې ناسته ده او وظیفه اجرا کوي، نو دغه ضرورت دی ځان ته بیا ورکوي او فامیلینه هم اجازه ورته ورکوي چې لاړ شي.
عرفه جان، په یوه اداره کې د ښځې شتون څومره د نورو ښځو مشکلات حلولی شي؟
داسې دی خوري چې ښځه د همدغه ټولنې د همدغه د خپلو خویندو درد احساس کولی شي. داسې چې یوه ښځه د ښځې په درد باندې پوهېږي، که مور وي د مور د زړه د درد باندې پوهېږي، که هغه ښځه وي هغه د ښځې په درد پوهېږي، دغه ښځه خپله هم دغسې ممانعتونو سره مخ شوي او ستونزې ورته پیدا شوي، نو ښځه خپله چې په یو شعبه کې د ښځو په هغه مشکلاتو باندې ډېر ښه پوهېدلی شي. او بل زمونږ د ټولنې خلک د پخوا په څېر نه دي، او ټولو خلکو خپل اولادونه په شخصي پوهنتونونو کې او دولتي پوهنتونونو کې نونو ته اجازه ورکړې ده چې تعلیم وکړي، مګر هم اکثره خواران یې تعلیم یې کړی دی، فاکلتونه فارغ دي، خو دغه ممانعتونه دي په دفترونو کې چې د نارینهو سره دا جنکۍ نه پرېږدي. نو په دغه خاطر باندې مونږ په دغه پرېکړه باندې خوښ یو، کاشکې داسې وشي چې په لوړو پوستونو کې چې دا د دوی چې ګوره مونږ څارنوالانې لرو، انجینرانې لرو، ډاکترانې لرو، یوازې زمونږ دغه نرسانې خویندې او ډاکترانې خویندې هغې ښې دي، یو څه زیاتوالی شته دی په ننګرهار کې، اوس ډېرې انجینرې خویندې دي زمونږ مامورینې دي، دا باید وګمارل شي، په لوړو پوستونو لیاقت هم لري، باید زمینه ورته مساعده شي.
ډېره مننه عرفه جانې کور دې ودان چې خپرونه کې وغږېدې او نظر دې ورکړې. مننه درنو اوریدونکو قدر منو خویندو چې تر دې شیبیم خبرونه سره ملتیا وکړه او وامریده. عرفه جان د ننګرهار نه زنګواله او غږېدله او وایي چې که خویندې په ادارو کې د دوی ونډه ډیریږي او یا په لوړو څوکیو کې ګمارل کیږي په کارونو، نو دا به نورې خویندې تشویق کړي چې په دفترونو کې کارونه ترسره شي. ډېرې لوستې خویندې دي، دا یو حقیقت دی چې د کورنۍ د خوانه ممانعت کیږي. او یوې خبرې ته یې بله اشاره وکړه، وایي یوه فرهنګي ستونزه هم ده، مثلا وایي چې په رسمي دوایرو کې نارینه دي، تاسو به هلته څنګه کار کوئ؟ که د ښځو ونډه په یوه اداره کې یوه دوه ښځې وي، نو درېیمه هم د کورنۍ د خوانه ورته ممانعت نه کوي چې هغه د دوه ښځې نورې خویندې هلته ناستې دي، او خپله ښځې یا دغه ځوان نجونې دوی هم کورنیو ته وایي قناعت ورکولی شي چې ګورئ د یو بل کور نوم یوه خور راوتلې کار کوي، دا د دوی حق دی، ځکه چې لوستل او لیکل زده کړې دا ټول سرته رسولی دي، په همدې هدف چې هم ځان ته خدمت وکړي هم ټولنې ته خدمت وکړي، نو د هغوی ته هم د فعالیت زمینه برابرېږي. نو که چېرته خویندې راځي ادارو ته، د نورو خویندو دپاره په دغه برخه کې ما سره تمامېدای شي. مننه د عرفه جان نه. بله خور په لاین کې ده، ستړی مشي خور جانې، کوم ځینه غږېږي؟ ډیره خوشحاله یم زایده جانې چې د نورستان د ولایت نه د غږ اورم. د خپرونې موضوع به هم اوریدلی یم، دا ده چې په لوړو څوکیو کې یا په ادارو کې د ښځو ډیره ګمارنه، د دې کار ارزښت څه دی؟
البته ښځو ونډه په دولتي اداراتو کې زما نظر خو دا دی چې البته ولې چې ښځه هم د جامعې تشکیلوي د ټولنې، او ولې چې کله چې ښځه په یو کور کې نه وي هغه کور نیمګړی دی، نو ځکه همدغسې په اداراتو کې هم د خویندو ونډه ډېر ښه دی چې ول چې زیات د خویندو ستونزې او د خویندو مشکلاتونه حلېږي، همدغسې د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ټولو برخه کې د ښځو ګمارنه ډېره زیاته ښه ده چې وړتیا ولري، او همغه خپله خویندو ته کار کېږي او هم همغه ټولنې ته خدمت کېږي. څومره چې خزه د خزه ستونزې درک کولی چې دومره ورونه نشي درک کولی، نو ځکه هماغه په اسلامي جامه کې باید خزه ته ونډه ورکړل شي او خزه هم په لوړې چوکۍ ځان شي او هماغه چې په ماموریتونو کې په مدیریتونو کې د صحت په وخت کې په دې کې باید ورته ښه ونډه ورکړل شي.
د ظرفیت او د وړتیا په برخه کې څه نظر لري؟
لکه څنګه چې ورون ته زمینه مساعد کړي دي د تعلیم په برخه کې، دغه لوړو زده کړو په برخه کې، داسې چې زموږ خویندې ته هم زمینه سازي وشي، نو ظرفیت مې کولی شي چې پورته شي او مغز په برخه کې کار.
ډېره مننه زاهده جانې، کورم ودان.
تاسو ته هم ډېر زیات مننه.
قدر من اوریدونکو درنو خویندو، بیا هم مننه چې د بل خور غاکتم غاکوي او خبرونم واوریده. تاسو ورته چې زمونږ یوې خور خوشبختانه د نورستان ولایت زنګواله خبرونه سره وغږیده او خپل نظر شریک. زیده جان ویل چې په دې برخه کې د یو نیک اقدام دی چې خویندې راوزی ټولنې ته، البته په ادارو کې کارونه د دوی ډیر شي، ونډه یې ډیره شي، دوی ته ډیره برخه ورکړل شي، په لوړو څوکیو کې په لوړو مقامونو کې دوی وګمارل شي، د ظرفیت په برخه کې ویل لکه څنګه چې زموږ ورونه وړتیا لري، همداسې خویندې لري، لکه څنګه چې هغوی ته د درس تعلیم او د ظرفیت لوړونې زمینه برابرېږي، همداسې د خویندو ته هم که برابره شي نو هیڅ تفاوت نشته چې په کومه اداره کې خور او یا ورور کار کوي. نو تاسو د خویندو نظر واورېده، اوس به د خپل میلمنې سره وغږیږو. نیکه مرغه زهره مطهر را سره همدا اوس په لاین کې ده. زهره جان ستړي مشي.
سلامونه.
اول خو درته د دندې مبارکي ویم، ور سره به پوښتنه وکړم چې راځه خپله راته ووایه چې اول څه احساس کوي چې د پکتیا ولایت، یعنی داسې د پکتیا په څیر سیمه کې د ولایت مقام د ترلاسه کړی، هلته به کار کوي، خپل احساس دی وې؟ ډېره مننه. ډېر ښه
احساس کوم، ډېر درانه خلک دي، پښتانه خلک دي، بغیرت خلک دي، د تورسرو ډېر قدر عزت لري. نو انشاءالله زه دې فکر کوم چې زه به دنده کې کامیاب یم، دوی هم خور یم، هغه مور یم، هغه لور یم. نو انشاءالله په دې مطمئنه یم چې دوی به که علما کرام دي، که نمایندگان دي، که د قومونو تنفیزین دي، که محلي حکومت ته انشاءالله خویندې دي، خویندو دې ذات له ما استقبال وکړو، محلي د ادارو. نو زه تر اوسه چا سره مقصد یم، زما یې ډېر قدر کړی، زه ډېر ښه احساس لرم.
ښه، داسې څومره مطمئنه یې چې د په ټوله کې یو مرسالار ټولنه کې، لکه افغانستان چې سنتي ټولنه ده، مرسالار ټولنه ده، د خود مدیریت څومره منل شوی دی؟
د خود مدیریت خو په مجموع کې مشکلات لري، لکه زه مخکې له دې نه په لوګر کې د فرید سیندی د ازي رئیس هم ما ته مشکلات جوړېده، د مثال په ساحه کې د کارمخلو د دفتر کارمندانو مې، یعنی دا چې حکومت له خوانه ما ته نه م کېدل، د محل خلکونه نه و، لوی سره هم نه و، خو فقط بعضې رقابتونه شته. نو څنګه چې هغه یو تخنیکي کار و، لوګر نسبتا پکتیا ته خلک لږ زیات طبیعته دي،
بله. او نو زورا جان دلتا وز او بخی
خبر نه گیدم، خب اوس پکتیا راغل، پکتیا موضوع ته، نو پکتیا ز مخکل مخکل کنده سم ولیک بو سپوره ما نه زمان سیستم لا جلسات نو لمشران سره نو ما سره دی خلکو سره دی،
بله.
نو ان شاء الله په دې امید مې چې غادي د ما ورته استقبال کی او دمو ملاتړو
کی، زستا تجربه لرم. بله زورا جان، وخت کمې زکه د خبره قطع کوم، ډیره بخنه غواړم. یو کاری پلان به ځان سره لري کنه چې د پکتیا ولایت کې خپل دنده پایل کړي، کاری اولویتونه دي څنګه دي، او د تطبیق د پاره د پلانونو د تطبیق د پاره څومره ډاډ لري چې خپل پلانونه به تطبیق کړي، څومره د ملاتړ ډاډ در سره دي؟
ډېر ښه، ډېره مننه. زه زما خو اولین بننده په مجموع کې په ټول افغانستان کې، بیا خصوصا په دې جنوب سیمو کې موږ غټ مشکل زموږ پوهنه ده، زموږ تعلیمي ادارو کې اکثره مکاتب ٹیکنالوجی نو بیا به دغه خويند سفارغي دا به موږ به په انده تعلیم تربیته جست کو په صحت کې به کومه صحت موږ ډیر ستونزې لرو ډیر زیات مشکلات لرو دغه به موږ خويند تربیته کوم چې به په صحت کې کار وکړي اقتصادي برنامه دي دغه سره به ما سره به محلي حکومت کومه کې جوګان به کومه کې دې ټول کارو د تطبیق لپاره دی ولایت ملاتړ ډیر مهم دی هغه علما هغه وکیلان صاحبان دي او ځمن کې
بلا خبر د خزو د ستونزو ده په مجموع کې په افغانستان کې د خزو ستونزې ډېری دي او دوی د مشکلاتو سره ډېری مخ دي نظر زمونږ ګورونه ته خصوصا د پکتیا ولایت کې به هم د ستونزې خو ستاس خپل موجودیت د خزو د ستونزو په حال کې څومره موثره ګڼي او څه فکر کوئ چې څه فکرم د خزو د ستونزو د حل لپاره څنګه دی چې کوم موضوعات ته به ډېر ترجیح ورکړي چې په پام کې ممکن دي
موضوع خو مخ کې ویل تاسو وخت ډېر کم د ذکر نو زه د خزو ستونزې په مجموع کې په افغانستان کې په پښتو کې وځي خبره د مشکلات موږ ته ست موږ په ځان کې روانې سلو کال په ځان مستعمل شوی و سم په جنگي حالات کې موږ خوایند زمان لا سور کې خپل خواندان لا سور کې او نوونه لا سور کې په دمتا دي سره کندي مشکلات لري سادي منبان لري یا سرپرست نه لري په مثال دي خپل یا وایت نه لري نو دا مشکلات ته خو زه دي دي مشکلات مستنه ده هغه وخت کولای شم چې زه کامه به سم ټول سمانه ملاتړ وکړم د ما برنامه نه البته د ما برنامه شامل ده په هنه اتحاد دادي زه هیڅ وخت نه غواړم چې خو نه خسته یو بیگانه فرهنګ دستم زه د خپل فرهنګ او د خپل سوچا فرهنګ قدر کوم از درنه کوم موږ ته دا کوم اخ مو ته اسلام را کړی کوم اخ موږ ته قانون اساسي را کړی کوم اخ چې موږ په مثال موږ ته خپل فرهنګ او کلتور را کړی دا نو موږ غواړو چې دغه په چوکاټ کې داسې برنامه ولرو چې موږ نه ولس حمایت کړي زموږ پروګرامو ته لبای کوي او موږ ته اجازه راکړي چې موږ کار وکړو نو دا دا بیا هم درته وایم چې دی چې محلي حکومت قومي مشران علما کرام ښځې او منتخب وکیل صاحبان د دې په دې هیله چې دوی د ما ملاتړ وکړي ما ته ما سره همکاري وکړي د دوی هغه ستونزې اول به موږ جلسات نیسو دوی به زه راغواړم دوی نه به پوښتنې کړو چې اصلي مشکل چېرته ده ستونزه به پیدا کړو د ستونزې د حل لپاره به موږ هغه هدف ټاکو هغه ته به پلان جوړو بیا به هغه ته فیصله برنامې جوړو نو انشاءالله توکل په پاک الله دی چې الله پاک موږ سره کومک وکړي
یو لاند جواب کا میرا بانی ہو کہ زورا جان چھ دو خویند زمنگ زنگون و ہلی ہو او ہر یو 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 نظر در لود خوشبین او دغه سی تقرری تا خو د سی ویلی چھ لکه ستاسو په څیر د خویندو شتون په لوړو مقامونو کې د نور خویندې هڅي چې په دولتي ادارو کې کارونو ته راشي او کورنۍ هڅيږي چې کله یو خزه په یوه اداره کې ورنو خپل لورګان به پریدي چې ځکه یو مثال الته شته د دوی لپاره او بل خور زموږ ویل چې ظرفیت چې څومره لوړ شي هغه عمره به زمينه د ظرفیت لړولو خویندو ته برابر شي نو دا بخې چې دوی په خپل وړتیا او د خپل لوړ ظرفیت دوی ادارو کې کارو کې البته تاسو د پکتیا د ولایت په ساته د ولایت معاونیت کې نه یوازې د خزو لپاره خزو نر د ټولنې برخه دي خو که پوښتنه مشخصه په دې اړه وکم چې د خویندو لپاره به د ظرفیت په لوړولو کې او د دوی د هڅولو لپاره چې دوی تعلیم او تربیه روغتیا او اقتصاد ته د پاملرنې سره چې تاسو ویلې په کاري اولویتونو کې دي د دې سره په پام څومره به د هڅولو لپاره چې دوی راشي دولتي ادارو کې کارو کې او همدغه چارو کې ونډه واخلي چې دا تاسو په کاري اولویتونو کې حساب کړل څه به وکړي
موږ خو به اول کوشش وکړو چې د مختلفو مجالسو له مخې نه اول زمینه سازي وکړو یو مخکې له زمینه سازي نه موږ اعتماد د ولس جلبول دي وخت چې موږ اعتماد لاسته راوړو خویندې ته م زمینه سازي وکړله وروسته لږ نه بیا موږ کولی شو فرض مثال خپلې برنامې تطبیق کړو داغه فرض مثال ابتدائي تعلیم ده لساده فرض مثال تخنیکی زده کری دی لکه قابله دی و نور نور فرض مثال لاسی صنایع دی وړکی فابریکی دی یعنی هدف دا شی دی چې اول باید موږ د ولس اعتماد لاسته راوړو دوم زمینه سازي وکړو درېم بیا موږ د دې لپاره فان پیدا کړو چې موږ وړکۍ فابریکې فرض مثال ایجاد کړو تجارت په خاطر دا اوس هم تاسې وینئ چې افغانستان
په
زر تنه هغه لیږلي دي جنغوزي لیږلي
په
دې زه ښه پوهېږم چې اویا فیصده تر نوي فیصده دي چې خویندې داخلي دي موږ خویندې اوس هم کار کوي خو ولې هغه کار چې دوی کوي هغه دوه مشکله لري یو دا چې هغه څوک حسابوي نه او بل دا ده چې د هغه پیسې نارینه فرضاً اخلي مصرف اختیار د نارینه
یعنې اقتصادي خپلواکي بله
همدغه پیسې چې دوی تجارت له لارې یا د
وړکۍ
فکریانو له لارې یا د لاسي صنایع له لارې لاسته راوړي
ډیره مننه. یعنی غواړي چې ښځې باید خودکفا شي، اقتصادي خپلواکي ولري، او تعلیم و تربیه برخه کې هم غواړي چې ورسره ډېره مرسته وکړي، همدارنګه د روغتیا په برخه کې. کورم ودان زوره متحر د پکتیا ولایت مرستیاله چې په خپرونه کې برخه واخیسته، مننه
ډېره مننه. د آباد ټول افغانستان د تاسو
د ژوند مننه.
د اونی ډاکټر
قدر مناوریدونکو درنو خیندو، لکه څنګه چې مخکې مې هم ورته د خبرونې په پایل کې اشاره وکړه، د اونۍ ډاکټره درته دا توصیه کوي او مشوره درکوي چې څنګه کولای شئ د تودوخې دپاره د کوم موادو نه چې استفاده کوئ د خطرونو نه یې ځان وژغورئ. راځئ په ګډه یې واورو.
درنو او محترم خویندو، خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسې پوهیږئ چې د ژمي پر رسیدو باندې هوا ډېره سړه شوې ده. په ښار کې او په خصوص په کوټې د ګرمولو لپاره مختلف مواد استفاده کوي. د دغو موادو استفاده کول، یعنی خصوصا زغال سنگ او ګاز، دا خپل مشکلات او اضرار لري. تر ټولو مهمه، کله تاسو له زغال سنگ نه استفاده کوئ، دود تولیدیږي او یو رقم ګاز تولیدیږي چې دغه ګاز مشکلات د تنفسي تاسو منځته راوړي. چون د کور مسؤلیت اکثرا د ښځو په لاس کې ده، نو د دې خاطر زه له خپلو ګرانو خویندو نه دا تقاضا لرم چې کله تاسو وخت زغال سنگ نه استفاده کوئ، یو لرګی او یا ګاز نه، دغه اضرار لري. د دغو مهم اضرار تنفسي مشکلات منځته راوړي. نو د دې لپاره چې له دغو مشکلات نه یا خطر نه تاسو لرې وساتئ، کوم ټکي باید تاسو په نظر کې ونیسئ؟ اول، کله تاسو د زغال بخاری کې سوځي، د لګولو په وخت کې او یا هم د لرګیو، کوشش وکړئ له ماسک نه استفاده وکړئ. دوم، باید تاسو مطمئنه اوسئ چې د تاسو د کوټې یا د اتاق ټولې مجراوې خلاصې دي، یعنی دودکش د بخاری باید خلاص وي او همیشه باید پاک وساتئ. بل کوشش وکړئ که چېرې تاسو له بخاري، غازي بخاري نه استفاده کوئ، همیشه د نل په وسیله باید باندې وصلوي، تر څو دغه دود د تاسو د مسمومیت سبب ونه ګرځي. او همیشه کوشش وکړئ د اتاق هوا تصفیه کړئ. په ورځ کې یو وار، دوه وارې اتمان باید د اتاق کړکۍ خلاصې کړئ، هوا تصفیه شي، په خصوص د وخت چې تاسو غواړئ بخاري ولګوئ، یعنی ور ور لګوئ، کوشش وکړئ په هغه وخت کې تاسو کړکۍ خلاصې وي، تر څو هغه دود سره وځي چې تاسو مشکلات ایجاد نه کړي. ډېره مننه تاسو نه، تاسو خپل ډاکټر ریما ستانه.
قدر مناوریدون کدرانو خویندو، د دې اونۍ د رڼا خپرونه په همدې زی پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې په لوی خدای سپارم. پاتې د نه یي چې وروسته تر دې به د ښځو خپرونه په همدې وخت هره دوشنبه خپریږي. وروسته تر دې سه شنبه نه، بلکې د دوشنبه په ورځ په همدې وخت د رڼا خپرونه اورئ. تر بیا خدای مل شي.